سهار شپک بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شیبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19، 21 او 25 مترو لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیع عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته سزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې د هیوادوالو د خفګان باعث شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې له دې مخکې هم په هرات او نورو ولایتونو کې د دې ډول حملو پړه منلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. WHO د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې حال کې لمانځل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیری سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرش درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دېرش درو او 6 میاشتې تنفیزي بند محکوم شول. طالبانو تیره پنجشنبه هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه دعوه رد کړه چې له جرمني غواړي اسرایلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا رد نه کړه او بیا به هم د دواړو لورو استدلال اوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې په غزې ترانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به 2 میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي چې په غزه کې د نسل وژنې د پام وړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دفاع هوا سیستمونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په 20 اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوی دي. د 20 اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې په 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویست انډیز کې ترسره کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. و باوری چې وی ډلې فعالانو د افغان نجونو د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو په هدف یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. په عین حال کې ځینو نورو فعالانو بیا کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشرانو سره پر همدې موضوع خبرې کړي.
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدې چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغو په تعقیب کې جدي واوسي. جرګګي پریکړه دا ده چې پراتونکو کې به اړیکې ساتي.
د هرات زلزله ځپلی وای چې تر اوسه هم لګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
کورونا یواز ځای نه چې انسان پکې امن وي، په اوس هم ویلېږي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونه پرېږدي، دوی حتی د کوټې او سرپنا ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره یو عصري ښارګوټی جوړیږي.
دغه یو سړی دی، موږ یو ولسوالي ورکړې ده ودته، خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تاسو یې درېم بولاسونه ورته رانی بول، مساجد جوړ کړل، مدرسې جوړې کړلې.
په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیلو صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزه په رفح ښار کې به پوځي عملیات پیلوي. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په امریکا کې یوې ډلې فعالانو د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل دولس ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګېدلې محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ دولسو غړو چې دوی ښځې وې له بیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل دولس ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولې محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیا کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدې چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغو په تعقیب کې جدي واوسي. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي، تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لومړي لمریز کال په لندیا قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي
دا چې اوس مې موږ مکتبونه نه دي شروع شوی، موږ دلته د هومونکو په حیث درس ورکوو، معلومات نشته. نو موږ خپل دولسم صنف کې درسونه مو نه دي نو ریالي موږ دا ایدنه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا غوښتنه لرو چې سبا به موږ پوهنتون ته ځو، که موږ دا درسونه صحیح ونه وایو نو موږ امکان نه لرو چې موږ هغه صحیح وایي هغه درسونه، آیا موږ نیمګړې پاتې کېږي.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پارولي وو. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای له څو میاشتو وروسته له هم د مناسبې سرپناه د نشوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې تر اوسه هم سختې ورځې تیروي او بیړنیو مرستو ته اړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي د استوګنی کورونو، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري. عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هرات کې لمرګونې زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې لا هم تر خیمولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختیو تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او تر خیمې لاندې ژوند کوي چې وروستیو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم، خواشینه ژوند کوو. ورور زموږ ماشومان ناروغه شول، له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کوره وړې شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجې اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مز یک سرپناهی است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. دوی اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد چې خپل کورونا پریږدي، خلک ډېرې ستونزې لري. دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالی زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړای دی. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ و او 40,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې تر څنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 1,300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
و مو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپنا له نشټوالي شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو خارګوټي د جوړولو چاره پیل شوې دي. په لشکرګاه کې په دې خارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د خار جوړونې وزیر چې د دې خارګوټي د جوړولو په پرانیستغونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بیکوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، وی ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا زموږ په حدود کې 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهر سازی وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و، د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطۍ له یتیمانو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ چې مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یو ولسوالي ورکړې ده ودته، خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه. دلته کلینیک جوړ کړي، تاسو له درېم بولاسونه ورته رانی بل، مساجد جوړ کړل، مدرسې جوړې کړلې، دا ډېر کارونه ده. ما ته وایي چې دا د عقد باندې کوم، هغه په عقد نه لیکم چې کوم لیکم، در فهم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګري په پوره اخلاص باید کار وکړي، او په ډېر یو ژر دغه باندې داسې یو شی ورته پیښ نه شي چې هغه خدای مکه د کار د ځنډ سبب وګرځي.
دا فداسیال کې ده چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه له دې وړاندې هم په هلمند کې ګڼې پروژې پلې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو د منځني ختیځ مسایلو ته. د اسرائیلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترنګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلوي. بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي که ونشي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې د جګړه مارانو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په جګړه ځپلې غزه کې د اوربان د ټینګښت لپاره مذاکرات هم روان دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نتانیاهو پرون سیشنبه وویل که د اوربند پر موافقه سله وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دب داسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوي د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مر ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي، ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې ته ړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بېسارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 3000 اوسیدونکو 80% له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړي یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سموګ راګله ازادي راډیو اوري. ایران له افغانستان او ترکمنستان سره پر خپل پولو د 4 متره لوړ سمنټي دیوال د جوړولو او د اغزنتار د لګولو پلان اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ایرانی چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ډلې وده د دې د هیواد امنیت گواهی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ایرانی چارواکو له افغانستان او ترکمنستان سره د دغه هیواد په ختیځ، شمالي او شمال ختیځو پولو کې د 4 متره لوړ سیمنټي دیوال د جوړولو په ګډون د اغزن تار لګولو د بهیر د پایل اعلان کړای دی. د ځینو ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د شمال ختیځ سیمې د تیارسۍ او ملاتړ قماندان حسن مکفي د ساور پلاسمه د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغه پلان په عملي کېدو 3 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. تسنیم خبري اژانس د مکفي قول لیکلی چې د دې کټارو یعنی دیوال لګول به 3 کاله وخت ونیسي او د لوی وسلی جاده یعنی واټ جوړونه به هم پکې شامل وي. د نوموړي په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي دیوال اوږدوالی چې اوس پرې کار روان دی 302 کیلومتره دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې کټارو یعنی دیوال د لګولو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو شاوخوا نه همیستې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان له فعالیتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د دې ډلې هر ډول وده د ایران پر امنیت اغیزه کوي. نوموړي دغه موضوع د ایران له انسا خبري آژانس سره په مرکه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. خو یو شمېر امنیتي او سیاسي شنونکو له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو له امله د ایران د اندېښنې په اړه بېلابېل نظرونه مطرح کړل. د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل،
امن په هغه وخت امنیدای شي په دې منطقه کې، په دې آسیای میانه کې او افغانستان کې چې غربي نړۍ استخبارات سی آی ای او انګلستان، پاکستان، ایران، روسیا او چین دوی په ګډه سره دا تصمیم ونیسي چې نور دغه نیابتي ډلې ټاپلې جوړې نه کړي او د منطقې د ناامنیو لپاره دوی تربیت او صادر نه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم د ایران له لوري د دیوال جوړول او اغزن تار لګول د دغه هیواد له امنیتي اندېښنو او داخلي ستونزو سره تړلې ګڼي.
ایران با مشکلات گوناگون امنیتي
ایران له بیلابېلو امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پاغو کې د شاچراغ په زیارت او کرمان کې د بریدونو په ګرون چې خای نفوذي کسان د افغانستان او بلوچستان له پورو راوتلي وي او په ورته وخت کې په ایران کې دننه نور ستونزې هم شته. هغه بیلتون غوښتونکي ډلې چې په سیستان او بلوچستان کې دي، خو دوی غواړي چې دغه سرحدي دیوال جوړ کړي. که د هیوادونو ترمن سوداګری زیړی کی خراب نشي دا د دوی خپل کار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په جدي میاشت کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وزل کېدو د تلین د نمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 تنه وزل سول او 240 اتیا تنه نور ټپیان سوي وو. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې د 2014 پلار پر غاړه اخیستې وه. له دغه برید یوه ورځ وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدي له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد د پولو د تړلو د پلان د عملي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیتونو له امله د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځلې دا اندېښنې رد کړي دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې او وروستی راپور لرو. په کندهار کې دوکانداران یا هټیوال د لوړو مالیو څخه شکایت کوي. اوس مهال له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیات اخیستل کیږي، خو دوی وایي چې د کاروبار د کموالي له کبله د درنو مالیاتو د ورکولو توان نه لري.
د کندهار ښار وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزی دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوه مې ځکه استکړل جه زر افغانۍ مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر شپږ زر افغانۍ دی. د سن بورډ بولی دا یو پایپ چې پر درګه زی ولاړ دی وی بولی له هغه کښنی لوه ده دغه 1500 افغانۍ تحویل کړی او جواز د می ونیم سو افغانۍ تحویل کړی جه او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو له مجر اورو صفایي در کو دم تحویل کړي. نو دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته ځکه چې زما بخي په واسه نه و چې زدونو پیسې تحویل کړم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوي په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زما نوم عبدالهادي د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دوکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، کنه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې جه ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دی که دکاندار دی که موږ ځینې تجاران دي. نو زور یا مثال مشکل و دا عامو خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، د ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال اته ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-10%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حلار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولی مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسی جوړ شي ترڅو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو. د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندار